السلام علیکم په افغانستان کې د سحر او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شیبه پیل سوې. په پیل کې دوه سهارنۍ خبري مجلې خپرېږي. په اوله سهارنۍ خبري مجله کې اوري ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبري وکړي. نن دوشنبه ده، د وږي اسمبلی اوله د اګست میاشتې 22مه. پیل خبرونه کېږي. افغان چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې له وسله والو یو مهم مرکز نیولی. جنوبی کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د $2 میلیون مرسته وکړه. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې له 500 زیات کسان یې ووژل یوه ماشوم کړې وه. د بغلان چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له وسله والو طالبانو څخه یوه مهمه سیمه نیولې ده. د شاهین قل اردو د دویمې لواء قمندان جنرال عبدالغفار د جګړې له سیمې څخه په یوه ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسله والو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي، خو افغان ځواکونه د دې سیمې په نیولو له تلفاتو پرته بریالي سوي دي. جنرال غفار زیاته کړه چې په دې سیمه کې عملیات پای ته رسېدلي، خو په نورو سیمو کې دوام لري. له پوځي پلوه دا ډېر بریالي عملیات وه چې موږ له تلفاتو پرته هدف ته ورسېدو او دښمن ته مو زیات تلفات واړول. په کوکچنار سیمه کې عملیات ختم سوي دي، خو په نورو سیمو کې به د خلکو د امنیت لپاره د یوې یا دوو ورځو په مخه عملیات ترسره کړو. جنوبی کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د $2 میلیون مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مسؤلې ادارې UNMAS په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د کوریا مرسته به د ماینونو او ناچاودو مهماتو د شنډولو او خلکو ته په دې اړه د پوهاوي د ورکولو پر چارو ولګول سي. ملګري ملتونه وایي د دې مرستې ګټه به د پکتیا او خوست هغو نږدې 10000 اوسیدونکو ته ورسیږي چې ماین لرونکو سیمو ته نږدې په 1.1 میلیونه متر مکعب ساحه کې استوګن دي. په داسل کې چې په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي هیواد ته راستنیدونکو ماشومانو ته به په دې کمپاین کې ځانګړې پاملرنه وکړي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې والي سلیم خان کندوزي پرون په یو غونډه کې د سیکټوري ادارو رئیسانو ته لارښوونه وکړه چې له واکسیناتورانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. راپورونه وایي چې په غور ولایت کې یوې ښځې د کورنۍ تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والي وین عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویل د شهرک مهاجرین د سیمې اوسیدونکې هواګل د شمې پروز د تیزاب له څښلو وروسته روغتون ته انتقال سوه، خو وجود یې دومره زیانمن سوی و چې ډاکټرانو د هغې ژوند ونوسو ژغورلی. د خطیبی په وینا دغه میرمن د کورنۍ تشدد له کبله ځان وژنې ته اړ سوې وه. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې تر 500 زیات کسان یې ووژل یو ماشوم کړې وه. رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې یوې غونډې ته وویل د دې ماشوم عمر د 12 او 14 کلونو ترمنځ و چې یا یې خپله ځان منفجر کړې یا د بل چا په واسطه. ښاغلی اردوغان وویل په دې چاودنې کې 150 کسان وژل شوي او د نشپېتو ټپیانو له ډلې 12 کسانو حالت نازک دی. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د کمپاین مشر وایي سیال کاندید ډونالد ټرمپ شاید د کرملین ګوډاګی وي. له ای بی سی نیوز چینل سره په مرکه کې د میرمن کلینټن د کمپاین مشر روبی موک وویل ټرمپ باید خلکو ته ووایي چې د ده په کمپاین کې د کرملین ونډه تر کومې کچه ده. د ډیموکرات ګوند د کمپاین مسول دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ټرمپ د کمپاین مشر پاول مانافورت د هغو راپورونو له خپرېدو یوازې 4 ورځې وروسته استعفا وکړه چې د اوکراین د یو کرملین پلوي سیاسي ګوند لپاره د ملاتړ موندلو په مقصد د ده د کار کولو په اړه راپورونه خپاره شول. روسي چارواکي پر خبریالې یولیا لاتینینا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه ده د فوزله موادو د حمله په اړه تحقیقات کوي. د روسیې د حکومت پلوي رسنیو پرون راپور ورکړ چې پولیسو د یوې ورځې مخکې هغې حمله په اړه تحقیقات کوي چې پر میرمن لاتینینا د مسکو په مرکزی برخه کې په داسل کې وسوه چې هغه د ایکو مسکووی راډیو دفتر ته د کار لپاره روانه وه. نموړې په دې رادیو کې د سیاسي بحثونو یو پروګرام چلوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن په افغانستان کې د اکثرو لویو ښارونو آسمان شین اټکل سوی، خو جلال آباد نسبت نورو ښارونو ته ګرم شودل سوی دی. د تودوخې لوړه درجه 40.3 په مزار شریف ښار کې، د تودوخې لوړه درجه 28.3 په کندهار کې، د تودوخې لوړه درجه 28.1 په هرات کې، د تودوخې لوړه درجه 30.9 اټکل شوې ده. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 30.1، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 29.1 اټکل شوې ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 28.15 ده. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15.9 او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 40.1 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا هم اوري چې د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه له حکومت غواړي چې د سیاسي تفاهم لیک ژمنې دي عملي کړي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو ځینې غړي وایي هغه هدف چې افغان امنیتي ځواکونو شمېر ته ټاکل شوی و لا نه دی بشپړ شوی. د مالی وزارت وایي د هیواد ملي پرمختګ طرحه بشپړه شوی او هیله ده چې د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه کړي. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه انتحاري حمله چې له 500 زیات کسانې ووژل یو ماشوم کړی و. تر اونیو بجو د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې ووري او نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي بحث او خبري وکړي. له بلې خوا د ملي امنیت ادارې پخوانی رئیس امرالله صالح وایي د تیرو دوو کلونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی او هیله یې وښوده چې د دواړو مشرانو په راتلونکي کتنه کې به د دوی ترمنځ اختلافونه حل شي. احمد تکله او نور تفصیل.
د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله د راتلونکي کتنې نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق پرون وویل دواړه مشران به په یو دوه ورځو کې کتنه سره وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پر جزئیاتو به بحث وکړي. په داسې حال کې چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو د اختلاف مهم ټکی دی، ښاغلی محقق په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان په ځینو مواردو کې نور بحث ته هم اړتیا درلوده. د هیله څرګنده کړه چې دا بحثونه به نتیجه ورکړي. یوه د انتخاباتي حوزو مسله ده چې آیا د ولایتي حوزو په بڼه پاتې شي، جلا حوزي شي او کبله بڼه خپله کړي. بل د کمیسیون مسله ده چې آیا د انتخاباتو کمیسیون واحد وي او که د اجرایه کمیسیون ترڅنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم وي. په دې اړه بحثونه شوي چې پریکړه به د نن یا سبا په غونډه کې پرې وشي. لبلې خوا د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د اجرائیه رئیس له نږدې متحدانو څخه دی د ښاغلي عبدالله پر پخواني دریز ټینګار کوي او وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سیاسي موافقه لیک ته درناوی نه دی شوی. امرالله صالح په خپله په حکومت کې نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې چې د ملي وحدت په حکومت کې اختلافونه رابرسېره شول، دی هم د اجرائیه رئیس د پلویانو په غونډو کې راڅرګندېږي. د په پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د تیرو دوو کلونو وضعیت نور نو د زغم وړ نه دی او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په راتلونکو لیدو کتو کې به چې یوه یې شوې او دوه نورې به یې په نږدې راتلونکي کې وشي د اختلافونو ته د حل لاره پیدا شي.
دور سیوم مذاکره است که ما تا چی حد
د دریم پړاو خبرې به پردی وی چې تر کومې کچې کولای شو د ملي وحدت د حکومت په نوې پړاو کې د ګډې همکارۍ زمينه برابر کړو. د تا زنوي پړاو ځکه وایم چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله یادونه کړې ده چې د اوسنی وضعیت دوام یا د تیرو دوو کلونو تکرار ممکن انتخاب نه دی. ښاغلی صالح په ډاګه کړه چې د اجرائیه رئیس د دریز ملاتړ کوي. د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه وروسته له هغه راڅرګند شول چې اجرایه رئیس په دې وروستیو کې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقې ته په نه درناوي تورن کړ او وی ویل چې دته د کتنې لپاره وخت نه دی ورکړی. له دې وروسته دواړو مشرانو د چهارشنبه په ورځ کتنه سره وکړه. په دې کتنه کې د راپورونو له مخې ښاغلي غني د ښاغلي عبدالله غوښتنې واورېدې، د هغو د څېړنې ژمنه یې وکړه او پریکړه وشوه چې په بله کتنه کې به بحث پرې وکړي.
بلخوا د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه له حکومت غواړي چې د سیاسي تفاهم لیک ژمنې دی عملي کړي. د دې شبکې غړو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت د ژر تر ژره اصلاحات رامنځته کړي او داسې لارې چارې دې غوره کړي چې د خلکو او هیواد په ګټه وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې د برېښنایي تذکیرو ویش، د انتخاباتي نظام اصلاح، د لوی جرګې جوړول او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات، د سیاسي تفاهم لیک هغه مهمې مادې دي چې لا تر اوسه هم عملي شوي نه دي. د دې شبکې غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې د سیاسي تفاهم لیک مواد عملي نشي. د دې شبکې مرستیال سید میسم احسانی وویل
حکومت وحدت ملی تا امروز باید به این تعهدات عمل میکرد که متاسف
د ملي اولي حکومت باید تر اوسه د غشمنی عملی کړی وای، خو په خوشنۍ سره چې د څلور مهمو مواردو څخه یو هم عملی نسو او د حکومت د مشرانو لخوا مو په دې حق له هیڅ اراده ونه لیدله.
د دې شبکې غړو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د ملي یووالي حکومت مشران دي د اختلافونو هوارولو ته وهڅوي تر څو شوې ژمنې پلي شي. په خاطر دې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې او ځینو سیاسي شخصیتونو او کړیو هم د حکومت له مشرانو غوښتي چې خپلمنځي اختلافات د لرې او د سیاسي تفاهم لیک مواد د پلي کړي. په ورته وخت کې اجرایی ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادی راډیو ته وویل چې کوم ژمنې چې په سیاسي تفاهم لیک کې د حکومت د مشرانو ترمنځ شوي عملي کیدونکي دي، خو وخت به وغواړي.
به یوز از تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی دیگر راه بدیل وجود ندارد.
د ملی اولی د حکومت د توافقنامه له پلی کولو پرته بل لار نسته. د حکومت د مشرانو د وروستۍ لیدنې او د راتلونکو لیدنو د بحث موضوع به د تفاهم لیک د موادو د پلی کولو موضوع وي. په دې اړه اراده موجوده ده، ممکن ځنډ پکې راسي، خو هغه څه چې له خلکو سره ژمنې سوي دي رسیدګي به ورته وسي.
ځینې افغان کارپوهان وایي چې د ملي یووالي د حکومت تفاهم لیک حقوقي ارزښت نه لري، له همدې لامله د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف لامل شوی دی. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د سیاسي تفاهم لیک پر ځای اساسي قانون او د هیواد نورو نافذو قوانینو ته مخه کړي او داسې ګامونه دې پورته کړي چې په هیواد کې د بحران مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي.
عبدالسمد برکی له کابل په خپل پیغام کې لیکلي چې ولسمشر او اجرایه رئیس په خپلو کې سیاسي اختلافات له منځه یونسي افغانان و پر دوی باور نه کوي. صادق داوری د هلمند هغو چارواکو د لیرې کېدو غوښتنه کړې چې د ده په وینا بې کفایته دي. مسعودزی له پکتیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی توانېدلې د هغو سریالونو مخه ونیسي چې زموږ د ټولنې له عقایدو او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا له چارواکو هیله کوي چې د لیسو ښوونکو ته په بهر کې د نورو زده کړو زمینه برابره کړي. زهرا له کابل لیکلي خیالي پولیس خو اوس زړه خبره ده، اوس داسې دولتي مامورین هم لري چې په خپله په بهر کې دي خو معاش د افغانستان له حکومت اخلي، اصلي خیالي دې ته وایي. کارمل لیکلي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د تیلو بیې ډېرې لوړې سوې، هیله ده ښاروالي نرخونه کنټرول کړي. عبدالله نیکمل لیکلي پاکستان نن سبا په بیلابیلو پلمو افغانانو ته ستونزې پیدا کوي، مخکې یې د تورخم لار د اوږدې مودې لپاره تړلې وه، اوس یې د چمن لار بنده کړې ده.
په همدې خبري مجله کې دا راپور مورې چې د ترکیه ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه انتحاري حمله چې تر 500 زیات کسانی ووژل یوه ماشوم کړی وه. خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي.
د
د بغلان چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له وسلولو طالبانو څخه د کوکچنر مهم امنیتی بیس نیولی دی. جنوبی کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د $2 میلیونو مرسته وکړه. راپورونه وایي چې په غور کې یوې ښځې د کورنۍ تشدد له کبله ځان وژلی دی. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې له 500 زیات کسان یې ووژل یو ماشوم کړی وه. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د کمپاین مشر وایي سیال کاندید ډونالډ ټرمپ ښایي د کرملین ګوډاګی وي. روسي چارواکي پر خبریالې یولیا لاتینینا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه ده د فضله موادو د حملې په اړه تحقیقات کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو .org. اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې په نړیوالو رسپانو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، هغه امریکایي پوځي چې د افغانستان په جګړه کې ګډون کړی هڅه کوي خپل هغه افغان ترجمان وژغوري چې هلته بند پاتې دی. خبرونه لیکي په ننګرهار کې چې د داعش وسلوالو فعالیتونه زیات کړي وو، نه میاشتې مخکې د 25 کلن قسمت امین د خپلوانو د کور دروازه وټکوله. وسلوالو غوښتنه کوله چې امین د چې پخوا یې 2 کاله د امریکایي ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی و راووزي، خو د کور دننه خلکو ورته ویلي وو چې هغه 1 کال کېږي چې کوره وتلی او بیا نه دی راغلی. د خبرونې په وینا له دغې پیښې 2 میاشتې وروسته بیا وسلوال د هغه کور ته ورځي او د کورنۍ حاصلات ضبطوي او ورته وایي چې یوازې د امین په بدل کې به بیرته ورکړي. امین چې په یو بل ښار کې ځان پټ کړی، له سټارس اند سټرایپس خبرونې سره په مرکه کې چې د اسکایپ له لارې کړي ویلي چې د ته یوه لاره پاتې وه او هغه دا چې متحدو ایالتونو ته وتښتي. د سټارس اند سټرایپس په وینا یو ښه چانس چې هغه لري دا دی چې د جګړې د وخت یو ملګری امریکایي پوځي دوسیه مخته وړي. تورن مات بال چې اوس په سټانفورد پوهنتون کې د حقوقو زده کړه کوي وایي دی کلک هوډ لري چې هغه ژمنه به چې د دندې په لومړۍ اونۍ کې زده کړې وه چې څوک به له شا نه پرېږدي عملي کوي. هغه دې خبرونې ته ویلي که څه هم دا اسانه کار نه دی، امین یو له هغو په زرګونو ترجمانانو څخه دی چې په افغانستان کې بند پاتې دي، خو دی د مسؤلیت احساس کوي چې له هغه سره متحدو ایالتونو ته په تلو کې مرسته وکړي. امریکایي ریلیف ویب خبرونه افغان راستانه شوي کډوال عاجلو مرستو ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په زرګونو کورنۍ چې په تیرو 2 میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته ستنې شوي عاجلو مرستو ته اړتیا لري او یوازې ډیرو لږو ته یې تر اوسه مرستې رسېدلې دي. ریلیف ویب لیکي د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو د شورا مشر کاتي اورور کې وایي دغه کسان له پامه غورځول شوي او هغوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي خبرداری ورکوي چې که له دغو بې وزلو سره مرستې ونه شي ناوړه نتایج به ولري. د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د اسرائیل مخې په تیرو 4 اونیو کې شاوخوا 15,000 هغه کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې هلته نه و راجستر شوي. د خبرونې په وینا دا د بیرته ستنېدونکو کډوالو ناڅاپي زیاتوالی دی. ریلیف ویب لیکي دا هغه کډوال دي چې په پاکستان کې نمونه نه دي ثبت شوي او لکه د راجستر شوو په څیر وطن ته د بیرته ستنېدو په وخت کې هم ورسره مرسته نه کیږي. اکثره دغه کډوال هم ننګرهار ته ستانه شوي چې د یو شمیر دغو کورنیو حالت چې د ناروې د کډوالو شورا کارکوونکو له نږدې کتلی ډیر خراب بللی، ان تر دې چې د دوی په وینا ډېرې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاس او پښې وهي. ریلیف ویب خبرونه لیکي د دغه شورا د ساتنې او دفاع د چارو سلاحکار ویل کارتر چې په بېسودو کې د دغو راستانه شوو کډوالو حالت له نږدې کتلی او هغه زړه ماتوونکی بللی وایي ډېرې کورنۍ هیڅ هم نه لري. ماشومان له ورایه لیدل کېږي چې له خوړو خوار دي. کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو خیمو او نورو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. د عبدالقادر په نوم یو نیکه چې له خپلو اولادونو او لمسیانو سره نوی بېسودو ته راغلی خبرونې ته ویلي چې کورنۍ یې 4 ورځې مخکې دلته راغلی ځکه بل لوری نه درلود او دلته هم ګوري چې په دغه کوچني ځای کې ټول 15 تنه اوسي، تر شنه آسمان لاندې بیدیږي، دلته نږدې د څښاک اوبه نشته، پیسې هم نه لري او نه پوهیږي چې څه وکړي. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو د شورا مشر کاتي اورور کو وویل نړیواله ټولنه باید په ګډه دغه ناوړه وضعیت پای ته رسیدو لپاره اقدام وکړي. بشري مرستندوی ټولنې هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري او مالي تمویلونکي هیوادونه هم باید لازمې مالی مرستې ورسره وکړي چې دوی وکولی شي دغو د افغانستان په ختیځ کې نویو راستانه شوو کډوالو ته عاجل مرستې ورسوي.
د د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو ځینې غړي وایي هغه هدف چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر ته ټاکل سوی و لا نه دی بشپړ سوی. دوی پرون ازریت ول چې د 3,50,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو له منځه نږدې 1,00,000 یې خیالي وه. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نامنۍ او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر سوي، د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو یو شمېر غړي وایي چې لا هم افغان امنیتي ځواکونه نه دي بشپړ سوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصاری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څه باندې 3,50,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې نږدې 1,00,000 یې خیالي وو.
د 3,50,000 امنیتي سرتیری چې په نظام کې لرو په اوسنیو شرایطو کې بسنه نه کوي، ځکه تر اوسه یې شمېر نه دی بشپړ سوی. شاید په دغو کې 1,50,000 خیالي سرتیری او شهیدان ولرو، نو په همدې دلیل دغه رقم نه دی بشپړ سوی.
ښاغلی قیصاری وایي په ځینو هغو سیمو کې د ځای پر ځای شویو سرتیرو شمېر له هغه هم کم دی چې حکومتي چارواکي یادونه کوي. بلوري د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رئیس مرداد نجرابی د افغان ځواکونو د شمیر کموالی عمده ستونزه بولي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر د محل څه باندې 3,50,000 ته رسیږي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې یو شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د کمزوري مدیریت له امله خپلې دندې پرېښي او یا هم له منځه تللي، اوس هم په خیالي ډول د ځواکونو په لیکو کې حسابیږي. د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو شتون څه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت سیګار او د حقونو او عدالت په نامو بنسټ دغه خبره مطرح کړې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه سو. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سرتیرو د کموالي موضوع مني، خو د خیالي سرتیرو خبره په کلکه ردوي.
د تشکیلاتو د بشپړېدو په برخه کې د پرسونل له پلوه یو اندازه کمبوتات لرو چې دا د ضایعاتو له امله دي. بشري منابع په شدت سره په دې برخه کې کار کوي، خو د خیالي پولیسو خبره چې په تیر کې هم مطرح شوې وه دا مسله مشردو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونه د خیالي سرتیرو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالي موضوع د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې اغېزناک بولي. دوی سپارښتنه کوي حکومت باید څومره ژر چې کېږي دا خلا ډکه کړي، له هغه پرته دا موضوع به د هیواد له نامنۍ سره نور هم مرسته وکړي.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي د هیواد ملي پرمختګ طرحه بشپړه سوې او هیله ده چې د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه کړي. دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې په دې طرحه کې د افغانستان اقتصادي لومړیتوبونه ځای سوي دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان مالی وزارت وایي د هیواد د پرمختګ ملي طرحه چې بروسل ناستې ته به وړاندې شي، په ځان بسیاینې د صادراتو او وارداتو په زیاتېدو، اقتصادي پرمختګ، د پیسو په لګښت کې روڼتیا او حساب ورکونې متمرکزه ده. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زید یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا طرحه د نړیوالې ټولنې له استازو سره هم شریکه شوې ده. ښاغلی رحیم زید وویل حکومت د نړیوالې ټولنې مرستې د هغوی له شرایطو سره چې د اصلاحاتو راوړل او له فساد سره مبارزه ده لګوي، او له هغوی هم غواړي چې مرستې د افغان حکومت لومړیتوبونو په اساس ترتیب او په ملي بودیجه کې شامل کړي. دی وایي د نورو آمادګۍ ترڅنګ د افغانستان د سولې او ملي پرمختګ طرحه په بروسل کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کیږي. زموږ د چمتووالي له مخې ویل شو چې نړیواله ټولنه به د خپلو طرحو له مخې د مرستې د اعلان لپاره قانع کړو. د بروسل کانفرنس د اکتوبر په 14 او 15 ترسره کیږي او تمه ده څه باندې 70 هیوادونه او 40 سازمانونه پکې د افغان حکومت د وړاندې کیدونکو طرحو په اساس اقتصادي مرستې اعلان کړي. افغان حکومت بروسل کانفرنس له 2018 تر 2020 کال پورې د نړیوالو مرستو د جلب لپاره د توکیو او لندن د نړیوالو کانفرنسونو په دوام ترسره کیږي. په 2018 میلادي کال کې په توکیو کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره د 1,400,000,000,000 مرسته وکړه، او په 2014 کال کې د لندن په کانفرنس کې دا مرسته بیا تکرار کړه. خو ځینې اقتصادي کارپوهان د مرستو د جلب لپاره د افغان حکومت اوسنۍ اقتصادي طرحه بشپړه نه بولي. سیف الدین سیهون یو له همدغو کارپوهانو دی او وایي له دې چې حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې نړیواله ټولنه به مرستې ورسره د دوی د طرحو په اساس نه، بلکې د خپلو پروګرامونو په اساس ترسره کړي.
برنامه کې نام مطرح میکنن سی صفحه یک برنامه است.
غلی سیهونوی کوم پروگرام چې دوی وړاندې کوي ډیر شپانی لري. د اقتصادي پرمختګ لپاره یو بشپړ او ستراتیژیک طرح په ډیر شپانو نه خلاصه کیږي. د اقتصادي پرمختګ لپاره طرح به د دې لپاره چې ټولې ټولنیزې اړتیاوې پکې ځای شي، لږ تر لږه په 500 پانو کې باید ځای او نړیوالې ټولنې ته وړاندې شي. غلی سیهونوی حکومت باید د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې تر مرستو په کورنیو منابعو اتکا زیات کړي او که مرستې ترلاسه کوي هم باید په لګښت کې روڼتیا رامنځته کړي او فساد له منځه یوسي.
د ترکیې ولسمشر وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې په وروستۍ انتحاري حمله کې یو ماشوم لاس درلود. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیان تیپی ښار د خونړۍ حملې په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا ترسره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیان تیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې څلور نوي کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 214 کلونو ترمنځ و یا خپل ځان والوزاوه او یا د کومبل چا په وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 12 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې 150 کسان وژل شوي دي. په غازیان تیپی ښار کې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سوریې د سرحد په 48 کیلومتره واټن کې پروت دی، د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حملې په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیان تیپی کې یو سازمان درلود یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي، خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیې جنوب ختیځ چې ډیری وګړي کوردان دي، لتیر یو کال راهیسې د هغو مرګونو حملو ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش ډلې لخوا ترسره کیږي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم مریم دی او د پښتو ادبیاتو دویم صنف محصله یم.
مریم یوازې محصله یو که نور کارونه ورسره کوي؟
محصله هم یم او کوښښ کوم چې دا نورو بخشو کې هم زده کړه وکړم او څنګه چې زه یو جلی ما نکور کې هم ډیر کارونه لرم او بهر چې کله راوځم هلته هم کوښښ کوم چې خپل یو ښه ټولګۍ کې څه هم واخلم، درسونه وایم او بغیر هغه نه هم کوښښ کوم چې نورو زبو سره هم بلدتیا پیدا کړم. زه غواړم چې په آینده کې د نورو ژبو مثلا د آلمانی او ترکی ژبو هم تدریس وکړم چې هغه سره هم بلدتیا پیدا کړم.
او تر اوسه پورې په آلمانی او نورو ژبو کې یا ترکی ژبو کې زده کړې کړي یا په دغه برخه کې کار کوي که څنګه؟
له تر اوسه مې هیڅ هم کېنته کړي، خو کوشش کوم چې کورسونه ونیسم. ځکه داخل د پوهنتون کې هم موږ ته دا موقع مسایده شوې ده چې موږ کورسونه ونیسو او داسې یو کلن کورسونه دي او هغه چې انشاءالله وایم بیا دې ورته پیدا کړم چې هغه ژبانې هم وغږېږم او هغه کې تدریس وکړم.
په اوس وخت کې خو ته په پښتو ادبیاتو کې امتحانونه هم دې تازه تېر شول، امتحانونو کې دی وضعیت سره ولو؟
ماشاءالله ډیر ښه، تقریبا ډیر کې نتیجه ډیره ښه، لکه څه خراب هم خو بیا هم ښه، ان شاء الله کامیاب شو. کېم
نه ستا ټارګټ یوازې کامیابی ده او که د قدر نمرې خستل دي؟
ما ټارګټ د قدر نمرې خستل دي او چې په کې تقریبا بللې شم. تقریبا ما ټارګټ دا و چې په نوی او اتیا یا سول کې نمرې شم چې په اندغه کې نوی اتیا او بیا کوم نمرې وړي.
نو فیصدی به وسومري تقریبا
کوشش کوم چې دا اتا او یا هاویا نجیګوی.
نو کله چې لسانس ضرورت پای ته ورسیدل لاغه ورسته بیا څه کې په افغانستان کې خو خزینه او د پاره د تعلیم زمينه که څه برابر هم وي، خو بیا هم څوک زړه نه خکې چې خزینه تعلیم وکي یا کورنۍ ورته اجازه نه ورکي یا جنې واده شي د خاوند کورنۍ ورته اجازه نه ورکي. تبڅ کې
زما تصمیم خدای کله چې لسانس مو واخیست نو اول پړاو کې زده کوشش کوم چې خپل د مسؤل لپاره یو څه حاصل وکم او بیا کوشش کوم چې زلت زمونږ یو امریکا له خوا یو پروګرام دی دی چې پروموت نومیږي په کې چې هم د خزو رهبری یا جوانانو نومیږي هغه کې اشتراک کوم چې هغه کې د خزو رهبری پر کې خبرې کوي او زده کړه کوم په درې میاشتې یا پروګرام ده او کله چې هغه خلاص کونکو کوم چې به کې هم د استادی په برخه کار کوم چې کله استاد شم بیا ته ان شاء الله کوم چې د خزو بار په پاره او د خزو د ژوند په اړه هم خدمت